په کابل کې د ماشام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د نن ورځې پښتو ماشامنۍ خبري مجلې ته مو زه فریبا ظاهر هرکلی وایم. د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف له ژمنې سره سره لا تر اوسه د افغانستان او پاکستان ترمنځ لارې تړلې پاتې دي. د افغانستان ولسي جرګې له حکومت غواړي چې د سرپرست وزیرانو پر ځای دي نوي کسان ولسي جرګې ته معرفي کړي. په همدې مجله کې به واوري چې د پاکستان او هندوستان متخصصانو په اسلام آباد کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوبو پر سر د لانجې په باب بحث کړی. نور مطالب هم لرو. لومړی عصمت ساروان د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه لري.
د پاکستان صدر اعظم له افغانستان سره د خپل هیواد د ټولو لارو د پرانستل کېدو امر کړی. برېټانیا له اروپایي اتحادیې د وتلو پروسه پیل کړه او د جاپان او روسیې وزیرانو پر کوچنیو ټاپوګانو خبرې وکړې. د خبرونو تفصیل. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف امر کړی چې د تورخم او سپین بولدک لارې پرانستل شي. په ننګرهار کې د ازادي راډیو خبریال ته سیمه ییزو چارواکو ویلي چې لارې به نن پرانستل شي. د سپین بولدک د سرحدي پولیسو کمیسار محمد علي داوري ازادي راډیو ته وویل چې له پاکستانی کمیساري سره خبري کړي، خو هغوی په ځواب کې ورته ویلي چې د دروازې د خلاصېدو په هکله تر اوسه د مرکزي حکومت امر نه دی ترلاسه کړی. دا لارې څه باندې یوه میاشت وړاندې پاکستان بندې کړې. د بلخ امنیتي چارواکي وایي چې د ښځو او ماشومانو په ګډون نه تنه د سمنګان بلخ د لارې په یوه ترافیکي پیشه کې مړه شوې دي. د بلخ د امنیتي قومندانۍ ویاند شیر جان دورانی ازادي راډیو ته وویل دا پیشه نن شاوخوا یوه بچه وشوه چې له امله درې تنه ټپیان شوي هم دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په 1415 لمریز کال کې وسلوالو مخالفانو دربش زره حمله کړي چې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا شنډې شوې دي. د دفاع وزارت ویندوی دولت وزیري نن خبریالانو ته د کالنی راپور د وړاندې کولو په محل وویل په همدې کال کې دشمنانو شوم اهداف درلودل چې پرې بریالي نه شول. د افغانستان حکومت وایي کابل ته د ګلبدین حکمتیار د راتګ لپاره د حزب اسلامي اعلان ته پته مده. د ولسمشر سرپرست شاه حسین مرتضوی شاه حسین مرتضوی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل له حزب اسلامي سره د سولې د تړون د موادو د عملی کېدو په لاره کې هیڅ خنډ نشته. پاکستانی او هندی کارپوهانو د سند اوبو پر لانجې په اسلام آباد کې خبري پیل کړې. د پاکستان د اوبو او برښنا وزیر خواجه آصف نن هندی پلاوي ته هرکلی ووایي. وی ویل هیله لري چې په دې دوه ورځنیو خبرو کې به په موضوع کې پرمختګ وشي. دی وایي موږ خوشحاله یو چې هند بالاخره د سند د اوبو پر موافقې د کمیسیونونو په سطحه د خبرو له بیا پیلېدو سره موافقه کړې. موږ د پلاوي د رالیږلو په خاطر د هند د پریکړې هرکلی کوو. دواړو هیوادونو د اندس واټر تریټي په نوم په خپل منځ کې د اوبو د ویش معاهده په 1908 میلادي کال د نړیوال بانک په منځګړتوب لاسلیک کړې وه. د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې اف بی آی رئیس جیمز کومی به د دغه هیواد د استازو جرګې د هغه کمیټې غونډې ته حاضر شي چې د متحدو ایالاتونو د 2014 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې لاسوهنه څیړي. ټاکل شوی دی چې د استازو جرګې د استخباراتو کمیټې غونډه نن دوشنبه پیل شي. څارونکي دغه راز انتظار دي چې د اف بی آی رئیس به ممکن د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کمپاین په لړ کې پر پخواني ولسمشر باراک اوباما د ولسمشر ډانلډ ترامپ د اډاپ اړه ووایي. بریتانیا وایي د مارچ په 9 به له اروپایي اتحادیې څخه د وتلو پروسه پیل کړي. د بریتانیا د صدر اعظم تیریسا می یوه ویندوی نن دوشنبه وویل د بریتانیا حکومت د اروپایي شورا رئیس ډانلډ توسک دفتر ته د خپلې ارادې په اړه خبر ورکړی دی. د اروپایي کمیسیون د رئیس ویندوی مارګریت شیانس د بریتانیا له لوري د پروسې د پیلېدو غوښتنه تایید کړه. اسرائیل سوریه ته خبرداري ورکړ چې نور د الوتکو پر ضد له خپل هوایي دفاعي سیستم کار وانخلي. اسرائیل دا خبرداري وروسته له دې ورکړ چې سوریه پر اسرائیلي جټ الوتکو ډزې وکړي. اسرائیلي الوتکو پر یو کاروان برید وکړ چې ویل کېږي د حزب الله سختریزي ډلې ته وسلې وړلې. د اسرائیل دفاع وزیر افګیدور لیبرمن پرون یکشنبه وویل کبل ځل سوریهوالو زموږ د الوتکو پر ضد له هوایي دفاعي سیستم کار واخیست، موږ به یې فوراً له منځه یوسو. د روسیې د فضایي ادارې پخوانی اجرایي رئیس په محبس کې په داسې حال کې ومړ چې پر بدن د چاړي ټپونه لیدل کیږي. د محبس د څارنې خصوصي کمیټې نن دوشنبه وویل چې ولادیمیر یفدو کیموف یو میاشت وړاندې د محبس تر مرګ مخکې په داسې خونه کې بندي کړی شوی و چې د څارنې کمرې نه لرلې. او د جاپان او روسیې د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو نن دوشنبه په خپل منځ کې د کوچنیو ټاپوګانو پر سر د څو لسیزو د لانجې د پای ته رسولو په هدف خبرې پیل کړې. دواړه خواوې وایي چې په دې خبرو کې د سیمه ییز امنیت په اړه هم غږېږي. د جاپان د بهرنیو چارو وزیر فومیو کشیدا په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل د نړیوالو مسئلو په تړاو موږ پر سوریه او اوکراین خبرې وکړې او له روسیې مو وغوښتل چې هلته د حالاتو د ښه کېدو لپاره رغنده رول ولوبوي. دا یو ورځنۍ غونډه د 2014 کال په نومبر کې له ابتدایي غونډې وروسته پر موضوع د دوی لومړنۍ غونډه ده.
خبرونه مولا ساتي رادیو اوریدل. لکه چې په خبرونو کې مو واوریدل د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ته تورخم او سپین بولدک تلارو د خلاصېدو امر کړی، خو لا هم د لارې بندې دي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال د دې اعلان هرکلی کړی.
د نن ورځې د لارو خلاصېدل البته تروسه اعلان شوی دی، دا د چنن واقعي توګه باندې خلاصې شي، موږ یې هرکلی کوو.
د افغانستان ولسی جرګه له حکومت غواړي چې د سرپرست وزیرانو پر ځای دي نوې کسان ولسی جرګې ته معرفي کړي.
رئیس جمهور نه جدي غوښتنه لرم چې د سرپرستانو باسته نور خاتمه ورکړي. دا مملکت صرف یوازې د رئیس جمهور نه دی، صلاحیت مافوق د قانون هم نه دی رئیس جمهور.
افغان حکومت قانونو په اړه د اروپای ټولنې د ورستې لمې په خبرګون کې وایي چې وسوال مخالفین د عایداتي سیمو د نامه کېدو هڅه کوي. او جاپان او روسیه په خپلو کې د نږدې همکاري ژمنه کړې، خو د لانجمنو ټاپوګانو په اړه کومې موافقې ته ونه رسېدل. دا او نور مطالب په همدې مجله کې اوریدلی سي. دا مجله مو تر شپږ نیمو بجو ده. ورزو د خبرونه لمړنی مطلب ته. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د تورخم او سپین بولدک تلارو د خلاصېدو امر کړی، خو د لارې تر اوسه هم بندې دي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر هم خبر ورکړی چې پاکستانی چارواکو د دې لارې د خلاصېدو ډاډ ورکړی. له اوږدې مودې وروسته د دې لارو خلاصېدل د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکېچ د ختمولو په برخه کې لومړی ګام بلل کېږي. احمد تکل له نورو جزئیاتو سره.
د پاکستان صدر اعظم د تورخم او سپین بولدک د لارو چې دواړو خواو ته په تجارتي مالونو بار لاره او ګڼ شمېر مسافر گیر پاتې دي د خلاصېدو امر کړی. لڅ باندې یوې میاشتې راهیسې د دې لارو د بندېدو له کبله د دواړو خواو سوداګرو ته میلیونونه ډالر زیان واوښت او د دې دواړو ګاونډیو هیوادونو اړیکې سخت کړکېچن شول. د پاکستان پوځ د تورخم او سپین بولدک لارې وروسته له هغه باندې کړې چې د دې هیواد په څو ښارونو او له هغې ډلې په سند ایالت کې تروریستي حملو ګڼ شمېر کسان مړه او ټپیان کړل. نواز شریف په یو بیان کې چې نن خبر شوې لې چې د افغانستان او پاکستان خلک ګډ مذهبي، کلتوري او تاریخي اړیکې لري، نو ځکه دای د خنیت لمخې د دې لارو د پرانیستو امر کوي. نواز شریف په خپل بیان کې د پاکستان پر اندېښنو یو ځل بیا ټینګار کړی او هیله څرګند کړي چې افغانستان به د هغو اندېښنو د لمنځوړو په برخه کې ګام پورته کړي چې له کبله یې دا لارې بندې شوې دي. پاکستان ادعا کوي چې د حمله د هغو وسلوالو ډلو لخوا شوې چې مرکزونه په افغانستان کې دي، د همغه تور دی چې افغانستان په تیرو 15 کلونو کې پر پاکستان لګولې. افغان حکومت دا تورونه رد کړي او د لارو د بندولو د اقدام په وړاندې سخت خبرګون خوډلې. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر تیرونه د پاکستان د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز او د برتانیا د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار سره په لندن کې په یو غونډه کې د دې دوړو هیوادونو دروان کړکېچ په اړه خبرې وکړې. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال پر خپل فیسبوک پانه لیکلی چې ښاغلی عزیز ډاډ ورکړی دی چې دا دولارې به د لندن له موافقې سره سم په دایمي ډول پرانیستل شي.
و امریدل چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د تورخم او سپین بولدک تلارو د خلاصېدو امر کړی، خو لا تر اوسه هم د غلاري نه دی خلاصې شوی. بلخوا په اسلام آباد کې افغان سفیر ډاکټر عمر زاخیلوال د صدر اعظم نواز شریف د اعلان هرکلی کړی او وایي چې د دغې دروازې پرانستل به د دواړو هیوادونو پر خرابو اړیکو مثبت اغیز ولري. له افغان سفیر سره د ازادي راډیو خبریال برکوال میاخیل مرکه کړې ده.
لندن کې تبن دا یو مهمه باسي په څه هو څنګه زیات خبري په مشترک همکاري او د تروریزم په مقابل کې خصوصاً هغه شکوي چې دواړه طرف لري د هغه ځوابول په یو مشخص میکانیزم باندې پاتې مګر د اعتمادسازۍ لپاره ځینې مهم ټکي وو چې زر تر زره باید هغې باندې اقدام څنګه وویل چې وشي چې یو بې قیدو شرطه د تجارتي لارو خلاصېدل وو او همدارنګه ځینې نورې خبرې وي نو د نن ورځې د لارو خلاصېدل البته تر اوسه اعلان شوی دی
د صدر اعظم له دفتره په خبره سوی اعلامیه کې د صدر اعظم له قوله ویل سوی دی دغه پول چې د کوم اندیښنو له مخې تړل سوی او وایي چې د افغانستان حکومت باید دغه اندیښنو د لمنځه وړلو لپاره باید ګامونه پورته کړي، آیا د پاکستان مرکزي حکومت اوس هم په هغه نظر دی چې دوی وایي چې وسله وال د پاکستان غاړې ته راوړي ځکه نو دوی دا پوله تړلې ده؟
اول خو اندیښنې دواړه طرفه دي، مونږ اندیښنې څو چنده دا دي چې پاکستان یې لري، مونږ همیشه هر کله کوو چې متقابل ځواب د اندیښنو ویل شي او د مونږ همیشه افغانستان امادګي ښودلې په لندن باس کې مونږ هم همدغه امادګي وښودلې چې مونږ حاضر یو دغسې امادګي ته اندیښنې د څه دي؟ اخلي اندیښنې توریزم افغانستان یې لاس په ګرېوان دي، هغه حادثې چې پاکستان چې کېږي تبن دلته د تشویش وړ دي، مګر هغې څو چنده روزانه په افغانستان کې ترسره کېږي. نو په دې باندې مونږ د بحث نه هم کومه ویره نه لرو، د اقدامات نه هم ویره نه لرو، مګر متقابل اقدامات او متقابل اعتماد باید په دې کې سره حاصل شي او دا زمونږ بحث یوه نقطه وه. دویمه خبره د لندن کانفرنس په چوکاټ کې دا وه چې لارې نه باید چې د دغې موضوع سره وتړل شي، خصوصاً مثلا سپین بولدک یو تورخم دی، په دې کې په هر وخت کې په سلګونو عسکرو پولیسو استخباراتو ټول سامان حالات پروت وي. د دې تړل هېڅ نه وه، نه یې هغه منطقي اړخ یې درلودو، نه د تروریزم په مقابل کې چې کوم دعوه وشوه چې د دې د مخنیوي لپاره، ځکه چې د افغانستان او پاکستان تر منځ د ډیورنډ کرښه تقریبا 2600 کیلومتره کرښه ده او په دې کې یوازې لس متره هغه نقاط راخیستل چې په هغې ځای کې واقعا زمونږ ټولې امنیتي قواوې موجودې دي، د هغې بندېدل اصلا هېڅ توجیه نه درلوده.
وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې په تېره یوه میاشت کې چې دغه پوله تړل سوې وه، تابن ستاسې به له پاکستاني چارواکیو سره، د حکومت له خلکو سره، هم له پوځي چارواکیو سره په دې اړه په وار وار خبرې سوې وي او بیا په وروستیو کې دغه د لندن مذاکرات وو، آیا که پوله اوس په بشپړه توګه پرانیستل سي دا هیله کېدای سي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ چې اړیکې خرابې دي د دغو اړیکو په ښه کېدو کې به هم یو رول ولوبوي؟ دا
په اسلام آباد کې افغان سفیر ډاکټر عمر زاخیلوالو په داسال کې چې زرګونه کسان او سلګونه موټر د دواړو دروازو غاړو ته ولاړو او نن ټوله ورځ د لارې خلاصېدو ته پته مو وخو، په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې تر اوسه لا هم د لارې تړلې دي.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان ولسی جرګې له حکومت په کلکه غواړي چې د سرپرست وزیرانو پر ځای د نوي کسان ولسی جرګې ته معرفي کړي. د ولسی جرګې اداري پلاوی نن د جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د سرپرست وزیرانو د کار دوام د قانون خلاف دی او حکومت دغه غیر قانوني عمل پر ملت نه تحمیلوي. خان محمد سین تفصیل راکوي.
د افغانستان ولسی جرګه وایي چې د سرپرست وزیرانو د کار دوام د قانون خلاف عمل دی او حکومت د ژر تر ژره د سرپرست وزیرانو پر ځای نوي کسان ولسی جرګې ته د باور د رایو د ترلاسه کولو لپاره ور وپیژني. د ولسی جرګې غړو د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل هغه وزارتونه چې سرپرستانو ته سپارل شوي چارې له یوې ورځې نه بلې ته بې نظمه او کمزوري کېږي. دوی وویل سرپرست وزیران د اصلي وزیرانو په څیر اجرایي صلاحیتونه نه لري او د همدې له امله نشي کولی چې په ځینو مواردو کې تصمیم ونیسي او پریکړې وکړي. په دې اړه د ولسی جرګې د یو شمېر غړو له بحثونو وروسته د یادې جرګې لومړی مرستیال همایون همایون چې په دې ورځې د جرګې مشري کوله وویل
د رئیس جمهور نه جدي غوښتنه لرم چې د سرپرستانو بحث نور خاتمه ورکړي. دا مملکت صرف یوازې د رئیس جمهور نه دی، صلاحیت مافوق د قانون هم نه دی. رئیس جمهور لطف ته وکړي هغه کسان خپل وظایف باندې وګماري تر څو دغه دولت د سقوط سره مخامخ نه شي.
د ولسی جرګې غړو وویل په قانون کې راغلی چې سرپرست وزیران یوازې دوه میاشتې قانوني صلاحیت لري چې د وزارت د سرپرست په توګه کار وکړي او له هغې وروسته حکومت مکلف دی چې پر ځای نوي کسان ولسی جرګې ته ورمعرفي کړي. دا په داسې حال کې ده چې اوس د افغان حکومت د شاوخوا لسو وزارتونو چارې د سرپرستانو لخوا پر مخ بیول کیږي. ولسی جرګې شاوخوا څلور میاشتې مخکې د حکومت ولس وزیران د بودیجې د لږ مصرف له امله استیضا کړل چې له دوی څخه یې اووه سلب صلاحیت کړل. حکومت د ولسی جرګې پریکړه د تفسیر لپاره سترې محکمې ته ولیږله او سلب صلاحیت شوو وزیرانو ته یې د کار د دوام سپارښتنه وکړه چې دغه سلب صلاحیت شوي وزیران تر اوسه هم خپلو دندو ته دوام ورکوي. دغه شان یو شمیر نور وزارتونه هم شته چې د وزیرانو د استعفا له امله د سرپرستانو لخوا اداره کیږي. په ورته وخت کې د جمهوری ریاست چارواکي وایي چې حکومت د سرپرستو وزیرانو پر ځای د نوو وزیرانو ټاکلو ته تصمیم نیولی دی. د جمهور رئیس د ویان مرستیال دوا خان میناپال په دې اړه آزادي راډیو ته وویل
پاړه باندې بحثونه به دوام لري او په دغه برخه کې به ډېر ژر یو شمېر وزیران حمل په لومړیو ولسی جرګې ته د باور د رایه لپاره ور وتي.
سربیره پر دې د ولسی جرګې غړي دا هم وایي چې له وزارتونو پرته ځینې نور پوستونه لکه ریاستونه او داسې نور هم شته چې د سرپرستانو لخوا اداره کیږي او حکومت یې باید په اړه تصمیم ونیسي. خو افغان چارواکي وایي چې دغو ټولو ته تدابیر نیول شوي او وړ کسان به ورته ومومي.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
افغان حکومت د قانونو په اړه د اروپای ټولنې د وروستۍ اعلامیې په غبرګون کې ویلي چې وسلوال مخالفین د عایداتي سیمو د نامنه کېدو هڅه کوي. د ولسمشر د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي مني چې د قانونو په قراردادونو کې ستونزې سته او له همدې امله د په وینا افغان حکومت جدي څېړنې پیل کړې دي. یوسف خان ځدران د موضوع په اړه راپور لري.
جمهوری ریاست د اروپای ټولنې د وروستۍ اعلامیې په غبرګون کې وایي چې د قانونو اړوند قراردادونو کې شفافیت او دقت د افغان حکومت یو مهم اصل دی. د جمهوری ریاست د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي د دوشنبې په ورځ په یوه خبري ناسته کې وویل چې د قانونو په قراردادونو کې ستونزې شته او له همدې امله د ملي وحدت حکومت هیڅ قرارداد تر هغې نه لاسلیک کوي تر کومه چې په اړه هر اړخیزه څېړنې ونه شي.
موږ د قانونو په قراردادونو کې ستونزې لرلې. د ملي وحدت حکومت اوس هم کوم قرارداد نه لاسلیک کوي تر هغې چې هر اړخیز څېړنې ونه شي. له همدې امله ژمنه دا ده چې د قانونو په کیندلو او قراردادونو کې هر اړخیز دقت کیږي تر څو قراردادونه د قانون مطابق او شفاف وي.
دا په داسې حال کې ده چې اروپایي ټولنې له افغان دولت څخه غوښتي چې د قانونو د غیر قانوني کیندلو مخنیوی وکړي. د ټولنې د یکشنبې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره افغان دولت ته د قانون اړوند ځینې نور وړاندیزونه هم کړي دي. د قانونو وزارت ته د باوري او پیاوړي وزیر ټاکل، د قانونو د اوسنۍ قراردادونو څخه ترلاسه کیدونکي پیسې په یو واحد دولتي حساب کې راټولول، خلکو ته د دغو شرکتونو لخوا د معلوماتو ورکول، د هغو شرکتونو سره د قراردادونو لغوه کول چې دولت ته مالیات نه ورکوي د دغې ټولنې مهمې غوښتنې. د قانونو په اړه د اروپای ټولنې له دې اندېښنو مخکې د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ ویلي چې دا وخت درې زره داسې سیمې دي چې قانون یې په غیر قانوني توګه کیندل کیږي. د دې بنسټ په باور د قانونو له غیر قانوني کیندنې څخه هر کال میلیونونه ډالر د وسلوالو مخالفینو جیبونو ته ځي او دې کار په هیواد کې نامنی ډېره کړې ده. له دې سره د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د اروپای ټولنې د دغو غوښتنو څخه د ارکلی په ترڅ کې وایي چې دوی د قانونو د غیر قانوني کیندنې مخنیوی نه شي کولی او له همدې امله د اجرایه قوې رول مهم ګڼي. د یاد وزارت ویان ذبیح الله سروری ازادي راډیو ته وویل
د غوښتنو سره موافق یو او دا منو چې په افغانستان کې غیر قانوني معدنکاري فعالیتونه شته دي، خو د قانون او پټرولیم وزارت خپله په داسې یو موقف کې نه دی چې لاړ شي عملا د مخنیوی وکړي، ځکه هغه قانونی صلاحیتونه او اجرایی واکونه یې د اجازه نه ورکوي چې دا کار تر سره
د اقتصاد پوهانو په باور د افغانستان د ځمکې لاندې کانونه د دغه هیواد هغه وزنې غنمندي ده چې که په سالم ډول وکیندل شي دا هیواد د اقتصادي خپلواکۍ په لورې بیولی شي. د کابل پوهنتون د اقتصاد استاد سیف الدین سیهون وایي په خپل سر د کانونو کیندنې په هیواد کې نامنی زیاته کړې، خو په وړاندې یې حکومت لا نه دی توانېدلی چې د دا ډول کیندنې مخه ونیسي.
ازادي راډیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي. 00000 2 3 4 یو او یا هم 00000 2 2 1 1 2 4 یاو یاو پینزه.
دوستانو لکه چې تاسو هم خبر یاست، نن د 1315 نویم لمریز کال وروستۍ ورځ ده. د نوروز جشن هر کال په بلخ ولایت کې په ځانګړو مراسمو سره لمانځل کیږي چې د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه خلک ګډون پکښې کوي. د بلخ امنیتي چارواکي وایي چې د نوروز جشن د لمانځلو لپاره زرګونه امنیتي سرتیري ګمارل سوي څو د جشن په امن فضا کې ترسره سي. دوی وایي د مزار شریف په ښار دننه د موټرو او نورو نقلي وسایطو پر تګ راتګ بندیز لګول سوی دی او هیڅ ته به اجازه ورنکړي چې تخریب به فعالیت تر سره کی. مجیب رحمان حبیب زئی لاسیم تخراپور کوي.
سره له دې چې د نوروز جشن د لمانځلو لپاره دوه میاشتې د مخه یو کمیسیون جوړ شو چې پکې د فرهنګي او امنیتي برخې کمیټې هم شامل وي، خو لایوي اونۍ را پدې خوا د نوروز جشن د امن ساتلو لپاره امنیتي تدابیر زیات شوي دي. د بلخ د امنیتي چارواکو په خبره چې سباند شپږ سره افغان سرتیرو ته دنده سپارل شوې تر څو د 1316 نویم کال د نوروز جشن د لمانځلو امنیت تامین وساتي. دا امنیتی تدابیر هغه محل نور هم شدید شول چې د دوشنبه ورځې پر 12 بجو افغان سرتیرو په مزار شریف ښار کې، خاصا په هغه لارو کوڅو کې چې د حضرت علي زیارت ته وروځي، د گاډو پر تګ راتګ بندیز ولګاوه. د بلخ د پولیسو ویان شیرجان دورانی وایي چې د دوی اساسي هدف دا دی تر څو د نوروز مراسم په کاملا امن فضا او پرته له هیڅ امنیتي تهدید څخه پای ته ورسي. د خدای پاک په کومک او د خلکو په یاری سره د بلخ ولایت امنیتي ځواکونو په دې ولایت کې تر دمه امنیت تامین ساتلی دی او اوس هم زرګونه امنیتي ځواکونه په مزار شریف ښار او نورو سیمو کې پر دندو ګمار شوي تر څو د نوروز مراسمو امنیت خوندي وساتي. زموږ ټوله هڅه دا ده چې نوروز جشن په امن فضا کې ترسره شي او خلک خوشحاله واوسي. حسین اوادمل په بلخ ولایت کې د ملي امنیت سرتیری دی او وایي دې ته چمتو دی تر څو یې وینه توی شي او له خپلو خلکو او د ښار له ارامتیا څخه یې ساتنه وکړي. هغه د نوروز د امنیتي تدابیرو په اړه وویل:
د یو سرتیری په صفت د ټول وطن ته اطمینان ورکوم چې د نوروز لپاره ښه ټینګ تدابیر نیول شوي دي او دوی په ارام زړه کولی شي خپل نوی کال او نوروز میلو کې ګډون وکړي او خپل نوروز ولمانځي.
د بلخ ولایت ښاریان هم د روانو امنیتي چارو څخه په دې ولایت کې خوشاله بریښي او د افغان امنیتي ځواکونو څخه پر دې مننه کوي چې په هڅه کې دي چې د نوروز مراسم او امنیت خوندي وساتي او دوی په آزاده خاطر خپل جشن ولمانځي. د مزار شریف ښار اوسیدونکي محبوب په قصده یې پاړه وایي: د نوروز په اړه چمتووالی ډېر ښه دی. د بلخ امنیتي ځواکونو امنیت خوندي ساتلی دی او موږ ترې ډېر خوشحاله یو. نوروز به په امن فضا کې ترسره شي. په داسې حال کې امنیتي تدابیر نسبت بل هر وخت په مزار شریف کې شدید شوي چې داسې ګونګوسې موجودې دي تر څو د 1316 نویم کال د نوروز جشن په لمانځلو کې به د هیواد ولسمشر محمد اشرف غني هم برخه اخلي، خو تر دمه د بلخ ولایت محلي چارواکو دا خبر رسما نه دی تایید کړی. مجیب رحمان حبیب زای، ازادي راډیو.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر و بجو پورې خبرونه لري. د پاکستان او هندوستان متخصصانو په اسلام آباد کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوبو پر سر د لانجې په باب بحث پرانست. دا په داسې حال کې ده چې د کشمیر لانجمنې سیمې پر مالکیت د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ لا هم په لوړ حد کې دی. سالم محمد سالی نور تفصیل راکوي.
د پاکستان د مرکزی حکومت د اوبو او برېښنا وزیر خواجه آصف دوه ورځنی بحث ته د هندوستان د هیئت هرکلی وکړ او وی ویل چې تمه لري دغه بحثونه به مثبته نتیجه ولري. د زیاته کړې چې دواړه لوري به د اپریل پر 12مه هم په واشنگټن کې سره جرګه کیږي او پر دې مسلې به بحث کوي. خواجه آصف دا خبره د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې یو کانفرنس ته وکړه.
جو 12 اور 13 کے جو مذاکرات ہیں اپریل کے اس میں بھی ہمیں پوری امید ہے کہ ہم
دو اپریل پر 12 اور 13 نیٹا چکم مذاکرات دینو پہاگے کہ ہم منگ تا پورا امید دے چمنگ با دخپلو مذاکرات و تحفظ وکڑے شو سنگا چمنگ دو امریکی مداخلت پکے وکڑو او پنڑیوال بینک مو فشار را وستو نو پا دیر ٹول معاملہ کے دو ہاگا وقت دو امریکی خارجہ سیکرٹر جان کیری دو پاکستان دو خزانے وزیر تا ٹیلیفون وکڑو دو نڑیوال بینک صدر ہم ٹیلیفون وکړو. زمنګ مذاکرات یا زمنګ موقف د دوی لخوا په یو فورم غلط و نه ګرځول شو. زمنګ دریز د سنتاس موعده د شیقونو مطابق وو.
اسلام آباد او نیوی دلی د نړیوال بانک په منځګړیتوب په 1980 میلادي کال کې د سند رود د اوبو تړون یا انډس واټر ټریټي لاسلیک کړی چې لمخې دواړه لوري د دغه سند له اوبو ګټه اخلي. دغه رود د دواړو هیوادونو د اړتیا وړ اوبه برابروي. متخصصانو د اسلام آباد او نیوی دلی ترمنځ د نړیوال بانک په منځګړیتوب هغه سوی تړون د نړۍ په سطحه بریالی بللی دی. د پاکستان او هندستان ترمنځ هغو جګړو هم دغه تړون زیانمن نه کړ چې په 1950 او 1971 میلادي کلونو کې وسوې. دغه راز د دواړو هیوادونو ترمنځ نورو شخړو هم پر تړون سیوری ونه غوړاوه. د هغه تړون له مخې دواړه هیوادونه باید په کال کې یوه غونډه سره وکړي، خو دغه غونډې د 2015 میلادي کال له می میاشتې راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ د خړو پړو اړیکو له کبله نه دي سوي. د پاکستان د مرکزی حکومت د اوبو او برېښنا وزیر خواجه آصف کانفرنس ته ویل د دې تړون عملي کېدل د دواړو هیوادونو او سیمې په ګټه دي. ښاغلی آصف وویل اسلام آباد به په دې کتنه کې د هندستان لخوا د برېښنا د تولید پر دریو پروژو تمرکز وکړي چې په لنجمنه سیمه کشمیر کې پر بهیدونکو نیلام او جهلم رودونو جوړې کړې دي. د اسوسییټډ پریس خبري اجنس په حواله پاکستان چې تر 180 میلیونو ډیر نفوس لري، اقتصادي هم تر ډیره پر کرنه ولاړ دی. بیرې لري چې د هندستان لخوا دغه جوړ سوي درې برېښنا کوټونه شایي د دوی د اوبو سرچینې ډیرې محدودې کړي. ګڼ کسان اندېښنه لري چې د اوبو پر سر لانجه شایي په اټومي وسلو د سنبالو دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ لا پسې زیات کړي. پاکستان په 13 سپتمبر میاشت کې له نړیوال بانک څخه په دې مسأله کې د منځګړیتوب غوښتنه وکړه، خو دغه سازمان وروسته ځان څنډې ته کړ. پر پاکستان او هندوستان یې فشار راوست چې په خپلو کې مستقیمو خبرو ته کښېني.
او د دې مجلې وروستی مطلب دا دی چې جاپان او روسیه په خپلو کې د نږدې همکاري ژمنه وکړه، خو د هغو لانجمنو ټاپوګانو په اړه چې دواړه هیوادونه یې د ملکیت ادعا کوي کومې موافقې ته ونه رسېدل. د روسیې او جاپان د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو د لیدنې د راپور جزئیات نوریاس نوری راکوي.
د روسیه او جاپان د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو په توکیو کې په یوه ورځنۍ غونډه کې په اقتصادي او امنیتي برخو کې د نږدې همکاري ژمنه وکړه، ترڅو په راتلونکي کې د څو هغو کوچنیو ټاپوګانو د لانجې لپاره حل لار عمومي چې دواړه هیوادونه یې د خپلې خاورې برخه بولي. دا ډول غونډه د 2013 کال د نومبر له میاشتې راهیسې نه وه شوې. د دواړو هیوادونو دغه لوړ پوړي چارواکي په داسې حال کې په خپلو کې خبرې کوي چې د شمالي کوریا لخوا د لرې واټن ویشتونکو توغندیو پرلپسې ازمیښتونو چې د هیواد د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پرېکړه لیکونو سره سره ترسره کړي په سیمه کې کړکېچ زیات کړی دی. شمالي کوریا دغه توغندي د جاپان اوبو ته ویشتي دي. په داسې حال کې چې جاپان او روسیه د ټاپوګانو پر سر اوږده لانجه لري، د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې په 2014 کال کې وروسته له هغې لا پسې خراب شول چې جاپان هم له هغو بندیزونو سره یو ځای شو چې لویدیځ پر روسیې د اوکراین د کریمیا د الحاق او د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو او بلتون پالو د ملاتړ په خاطر لګولي دي. د جاپان صدر اعظم شینزو آبی ویلي چې په سیمه کې د چین مخ په زیاتېدونکي قدرت ته په پام سره د سیمه ییز ثبات لپاره مهمه ده چې دواړه هیوادونه په خپلو کې لانجې هوارې او اړیکې پیاوړې کړي. د جاپان د بهرنیو چارو وزیر فومیو کیشیدا له خبرو وروسته په توکیو کې خبرلاند ته وویل دا ډیره مهمه ده چې د جاپان او روسیې ترمنځ په تیره بیا د شمالي کوریا اټومي او د میزایلو ګواښونو ته په پام سره دوه اړخیز تفاهم زیات شي. موږ موافقه وکړه چې په کلکه له شمالي کوریا وغواړو چې له نورو لمسوونکو اقداماتو لاس واخلي او د ملګرو ملتونو پرېکړه لیکونو ته غاړه کېږدي. د جاپان د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د دې هیواد صدر اعظم شینزو آبه به د اپریل د میاشتې په وروستیو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. په توکیو کې د دواړو خواوو په خبرو کې د هغو لانجمنو ټاپوګانو په اړه چې روسیه د جنوبي کوریلز په نوم یادوي، خو جاپان هم د ملکیت ادعا کوي او هغه د خپلې خاورې شمالي برخه بولي کوم د پام وړ پرمختګ ونه شو. د دغو څلورو ټاپوګانو پر سر لانجه له څو لسیزو راهیسې روانه ده. دغه ټاپوګان چې د پخواني شوروي ځواکونو د دوهمې نړیوالې جګړې په پای کې لاندې کړي، د دواړو هیوادونو پر اړیکو یې خپل سیوری غوړولی او دواړه تر اوسه نه دي توانېدلي چې د دغې جګړې له پای ته رسېدو وروسته په رسمي ډول په خپلو کې د سولې تړون لاسلیک کړي. د جاپان د بهرنیو چارو وزیر وویل جاپان سره له دې چې په دې ټاپوګانو کې د روسیې پوځي فعالیتونو ته اندېښنه لري، په غونډه کې په دغو ټاپوګانو کې د ګډو اقتصادي فعالیتونو یو پروګرام وړاندې کړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویل موسکو هم د ګډو فعالیتونو لپاره خپل وړاندیزونه وړاندې کړل او هم د هغو جاپانیانو لپاره چې په دغو ټاپوګانو کې اوسي د سفر د اسانتیا د رامنځته کولو پر لارو چارو خبرې وکړې.
دوستانو د نن ورځې پښتو خبري مجله هم دومره وه. دری مجله زما همکار امید مرزبان درته وړاندې کوي.